افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله لرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجله درته وړاندې کړو، په مو کې خبرونه ده. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په پلازمینه کابل او ټول افغانستان کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ننګرهار چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په غنیخیل ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات کړي. او د روسیې دفاع وزارت پرون ویل د ترکیې له پوځ سره د جګړې ځپلې سوریې په فضا کې د خوندي الوتنو په اړه یو توافق کړی. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په پلازمینه کابل او ټول افغانستان کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دغه سفارت پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د تختونې ګواښونه ډیر دي. اعلامیه زیاتوي چې نیمه پوځي ډلې هغه کسان او ادارې چې له امریکایانو سره اړیکې لري، لکه دولتي ادارې، سفارتونه، پوځي تاسیسات، سوداګریز ادارې، هوایي ډګرونه، رستورانتونه او میلمستونونه، تر ډیره هدف ګرځي. وسلوالو طالبانو تر دې اعلامیې څو ساعته وړاندې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د هغه دوو استادانو ویډیو خپره کړه چې د ډلې برم تکړي. په دې ویډیو کې امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي ټیم ویکس غواړي د طالب بندیانو په بدل کې دوی خوشی کړي. د ننګرهار چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په غنیخیل ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات کړي. د ننګرهار ولایت ویاند ته ولا خوګیاڼی وایي کورنیو امنیتي ځواکونو تیر شپه د غنیخیل ولسوالۍ د شپږویشتمې ویالې په سیمه کې عملیات وکړل. که څه هم خوګیاڼی په دې عملیاتو کې د تلفاتو خبره تایید کړه، خو نوموړي مشخصه نه کړه چې دا مرګ ژوبله څومره ده او چا ته اوښتي. بلخوا د سیمې یو اوسیدونکي نادر خان ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په دې عملیاتو کې شپږ تنه وژل شوي چې د ده په وینا د سیمې عام خلک دي. نوموړی وایي په وژل شوو کې څلور تنه ترکي ځوانان دي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د جنوري په لومړۍ نیټه څخه باندې 9000 غیر راجستر شوي افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تللي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د ډېر شمېر کډوالو بیرته ستنېدل به د هیواد اقتصادي او نور خدماتي سکتورونه لا ډېر تر فشار لاندې راولي. راپور وایي دغه کډوالو څخه 8000 له ایران څخه تللي چې ډېر اخراج شوي دي. د متحده عربی اماراتو خیریه ټولنه وایي دوی په افغانستان کې خپل مرستندوی ماموریت ته دوام ورکړي او تروریستي فعالیتونه به اړو خلکو ته د دوی د مرستو رسولو مخه ډب نه کړي. دا څرګندونه وروسته له هغې شوې چې د سې شنبې په ورځ د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې پر یو میلمستون د برید په نتیجه کې د کندهار د والي مرستیال او عربي متحده اماراتو 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 تنه ووژل شول او د کندهار د والي په شمول 14 نور ټپیان شول. عرب ډیپلوماټان له افغان چارواکو سره د زده کړو او نورو پراختیایي پروژو په اړه غونډه لرله. د متحده عربي اماراتو او سری میاشتې مشر ډاکټر محمد عتیق الفلاحي ویلي چې دا ډول تروریستي کړنې د دوی بشري هڅې نه شي اغېزمنولی. الفلاحي زیاتوي چې کارکوونکي چمتو دي خپل پروګرامونه د افغانستان په ګډون د نړۍ په هره برخه کې عملي کړي. د الفلاحي په خبره د عربي متحده اماراتو سری میاشتې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې چې د کورونو، ښوونځیو، روغتونونو او نورو خیریه مرکزونو جوړول پکې شامل دي، د ګونو میلیون ډالر پر غولو سره د پام وړ رول لوبولې ده. او ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره په متحده عربي اماراتو کې مسابقه وکړي. د سهارا په نوم ټورنمنټ کې به دا د افغانستان لومړنۍ لوبه وي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته د دې لوبې په اړه وویل
د ایرلند د تکړه لوبډله ده، نو واکه چې د افغانستان لپاره به یو څه سخت وي، خو افغان ملي لوبډله په روسي کې ایرلند په خپل کور کې په څو یو ورځنی سیریز لوبو کې ماته ورکړه او بل اخره سیریز ورسره مساوي کړ.
دا سهارا جام لوبي په دوو ګروپونو وبیشل شوی. په الف ګروپ کې افغانستان، ایرلند، نامیبیا او کوربه هیواد متحده عربی امارات سره یوځای شوی. په بی ګروپ کې بسکاټلند، عمان او هالند لوبه وکړي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې وبخې په بخنه سره دوستان وسم د سیمې اونړې څو خبرونه. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر ته د ډونالد ترامپ نوماند وایي د امریکا د استخباراتو هغه ارزونې ورته د منلو وړ دي چې وایي روسي د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د مداخلې په هدف په انټرنیټي بریدونو کې لاس درلود. مایک پامپیو دا څرګندونې د جنوري پر 12 نیټه د سنا د استخباراتو کمیټې ته وکړي. پامپیو وویل چې د تیرې اونۍ په هغه غونډه کې برخه لرله چې د امریکا لوړپوړو چارواکو پکې منتخب ولسمشر ترامپ ته په دې اړه وضاحت ورکوه. نوموړی دا هم وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي د امریکا لدغه د پوینا سیاسي غوغات څخه په خپل ګټه کار واخلي.
With respect to this report in particular, it's pretty clear about what took place here, about Russia.
There is a shak nalaram kum basuna chiki haga chidi Vladimir Putin warta guri aw wai ba chider khada da hago ahdaf chadi chi ma darludal. دا د لپاره چې د امریکا د سیاسي کړیو ترمن شکونه خبرې کړي او په یو ډول وخی چې د امریکا دیموکراسي به ساري نه ده، دا به د حیرانتیا وړ نه وي چې د روسیې مشرتابه دې کار ته د هغه څه په سترګه ګوري چې کولی شي د دوی له ګټو سره مرسته وکړي. تر دې وونه وړاندې د امریکا لخوا هغه استخباراتي رپورټ خپور شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کې تورن شوی چې په امریکا کې د انتخاباتو پر مهال د کمپیوټرونو د حق کولو د کمپاین سپارښتنه کړې وه. ټرمپ تر دې یوه ورځ دمخه ویلي و ښایي روسیه د امریکا د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په غلا کې لاس ولري. تر ډېره باور دا دی چې همدا مسله د دې سبب شوې چې د ډونالډ ټرمپ انتخاباتي سیاله هیلری کلینټن انتخابات ونه ګټي، خو ټرمپ ټینګار کوي چې دا لاسوهنې د انتخاباتو پر نتایجو اغېز نه کوي. روسیې په انټرنیټي غلاو کې لاس لرل رد کړي. د روسیې د دفاع وزارت پرون ویل د ترکیې له پوځ سره یې د جګړې ځپلي سوریې په فضا کې د خوندي الوتنو په اړه یو توافق لاسلیک کړی. د روسیې دفاعي چارواکي وایي دا تفاهم لیک د دواړو هیوادونو د هوایي ځواکونو ترمنځ د هغې همکارۍ چوکاټ ټاکي چې د سوریې په هوایي حریم کې د الوتکو او ډرون د پیښو مخه ونیسي. روسیې چارواکو همداراز ویلي ترکیې هیئت مسکو ته سفر کړی و څو دا توافق لاسلیک کړي. روسیا د امریکا له پوځ سره هم ورته تړون لري، ځکه امریکایي پوځ هم د مسکو او انکارې په سیر د سوریې پر ځینو برخو هوایي الوتنې کوي. دا یادونې وړ ده چې په وروستیو میاشتو کې د روسیې او ترکیې ترمنځ همکاري زیاتې شوې. په سوریې کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د اوسني بوربن مخکښ منځګړي هم همدا دوه هیوادونه دي. بل خواته د سوریې دولتي ټلویزیون وایي لک تر لګو ته نفرون د مشق څیرمه په یو انتحاري حمله کې وشل شول. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکزی په لندن کې دی تر دې وړاندې د پیښې د قربانیانو شمېر اته تنه ښودلی و. دا چاودنه د پایتخت جنوب لویدیځ ته د کفرسوسا په نومه سیمه کې شوې ده. د ډلې ویلي و چې ښایي د وژل شوو شمېر ډېر شي، ځکه د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. دا چاودنه داسې مهال شوې چې په همدې ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي و د ځینو استثناءاتو پرته په ټول هیواد کې اوربند په پراخه توګه نافذ دی. سټیفن ډی مسټورا په جنیوا کې دا هم ویلي و چې بشري مرستې لا هم هغه سیمو ته نه دي رسېدلي چې هلته خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخ دي. په دې هیواد کې شاوخوا د شپږ کلونو راهیسې کورنۍ جګړې روانې دي. ختیځې اروپا پولند ته د امریکایي سرتیرو او تجهیزاتو د رسیدلو هرکلی کړی او هغه یې د امنیت لا ټینګښت بللی، خو مسکو بیا دې کار ته په خپلو لارو کې د یو ګواښ په سترګه ګوري. د جنوري پر 12 نیټه 3500 امریکایي سرتیری د جرمني له پولو تیر او د زاګان په لوري ولاړل، چیرې چې دوی به هلته دی رشي او وروسته به د هغې سیمې په وو نورو هیوادونو کې خپاره شي. د سیمې ځینې اوسیدونکو د امریکایي بیرغونو په رپولو سره د دغو سرتیرو هرکلی وکړ. په ورسا کې د جرمن مارشل فنډ تحقیقاتي مرکز مشر مایکل باراونسکي وایي دا د یو ارمان پوره کېدل دي. د ده په وینا دا یوازې یو سمبولیک حضور نه دی، بلکې یو حقیقي وړتیا ده. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په 2016 کال کې په دې سیمه کې د امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو سپارښتنه کړې وه، څو خپل سیمه ییز متحدین له هغه څه ډاډمن کړي چې روسیې په اوکراین کې وکړه. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې په خپلو کې امنیت او دفاعي همکاري ډېره کړي او دا چې نور باید تل د امریکا پر ملاتړ تکیه ونه کړي. دا مرکل دغه پرونی څرګندونې داسې مهال شوې چې په اروپا کې خلک د امریکا د منتخب ولسمشر لخوا له ناټو سره د اړیکو د ژمنو په اړه ډاډه نه دي. مرکل په ښکاره د ټرمپ نوم وانخیست، خو ظاهرا د دې اشاره د ټرمپ هغه څرګندونو ته وه چې د ناټو د متحدانو په اړه یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې وي. مرکل چې په بروکسل کې د افتخاري دکتورا ترلاسه کولو پر مهال خبرې کولې وویل، زه ډاډه یم چې اروپا او اروپایي ټولنه باید زده کړي چې په راتلونکي کې په نړۍ کې لا ډېر مسؤلیتونه واخلي. دا وایي له اروپایانو سره د نږدې همکارۍ یو تلپاتې ضمانت نشته او دا به سادګي وي چې پر نورو تکیه وکړو څو زموږ په ګاونډ کې ستونزې هوارې کړي. مرکل زیاته کړه، اروپا په خپلو پولو او شاوخوا سیمه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده چې په هغې کې د کډوالۍ بحران، ترهګري، د سوریې جګړه، د اوکراین په ختیځ کې شخړې او په افریقا کې بېوزلي او قحطي شامله ده. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه موم له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ او همدارنګه ولولئ. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي تر کومه چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرې مخامخ ترسره نشي، په هیواد کې د سولې بهیر نه بریالی کیږي. د دې بنسټ مسؤلانو دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې د خبرو د ارزونې د وړاندې کولو په پروګرام کې وکړي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي د داشان ناستو جوړول خورا ګټور ګڼي، ټینګار کوي چې باید په دا ډول ناستو کې ناورین څخه د وتلو ګټورې لارې چارې ولټول شي. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت لري.
د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو فرصت نشتون، سیمه ییزې پیچلتیاوې او د ګاونډیو لاسوهنې هغه مسایل دي چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د مسؤلانو په وینا د سولې لپاره هڅې له ناکامۍ سره مخ کړي دي. د دې بنسټ مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې د خبرو په اړه د خپلو ارزونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو 15 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې ناکامه وي. د دغه انسټیټیوټ یو څیړونکي کی محمد قاسم وفایزاده په دې اړه وویل،
تر اوسه د جګړې د ښکېلغاړو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوې او په دې څېړنه کې سیمه ییزې پیچلتیا ته کاملا توجه شوې ده. بهرني عوامل، سیمه ییزې او د ګاونډیانو لاسوهنې څومره په دې مسله کې ښکېلې دي، دا په حقیقت کې د سولې پر وړاندې خنډ کېدای شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. له یادې هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل هیلې زیاتې شوې، خو د بیلابیلو دلایلو له کبله بیا وځنډېدې. بلخوا د سولې د عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ټینګار وکړ چې د داشان غونډو جوړول ډیر ګټور دي.
جنجال پورته کو، اختلافات را پورته کو، د خلار په کې پیدا کو، مرض ته ګوت ونیس، مرض پیدا کو، د مرض د علاج لپاره یو شی پیدا کو، دا زموږ د ملت په ګټه باندې کیدای شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه ظاهر عظیمی وای، افغان حکومت باید خپل پوځي وړتیا زیاته کړي او مخالفین په دې وپوهوي چې ک سوله ونه کړي بل لار نشته. خغل عظیمی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې د بهیر د بریالي کولو لپاره له ټولو ملي، دولتي او نه دولتي ظرفیتونو څخه ګټه واخلي.
دوستانو په همدې رپورټ د خبري مطالبه برخه پای ته رسوونه. د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما ازادي راډیوي مجله خبرو د روانې خبرونې ډیره برخه د افغانستان د نامتو مورخ ارواخات پوهان محمد حسن کاکړ لیکوالۍ ته ځانګړې شوې. استاد حفیظ الله گردش تکړه ممثل مرحوم مهر علي وطن دوست د هنري فعالیتونو په اړه څرګندونې کوي او په ادبي بحث کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې په شعر کې د عواطفو څه ډول اظهار غوره دی. تر دې هر څه ډومبی خبرونه لري، خو پام وکړئ چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته
د ازادۍ راډیوي مجله
زتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. دروانی خبرونه ډیره برخه مو د افغانستان د نامتو مورخ ارواښاد پوهان محمد حسن کاکړ لیکوالۍ ته ځانګړې کړې ده. استاد حفیظ الله گردش د تکړه ممثل مرحوم مهر علي وطن دوست د هنري فعالیتونو په اړه راته غږیږي او په ادبي بحث کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې په شعر کې د عواطفو څه ډول اظهار غوره دی. تر دې هر څه لومبی خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوړوي.
تیره سه شنبه د افغانستان د پخوانی صدر اعظم شهید محمد موسی شفیق د شخصیت او کارنامو د یاد او درناوي نړیوال سیمینار په کابل کې جوړ شو. په دغه نړیوال سیمینار کې پر جمهور رئیس سربیره د شهید محمد موسی شفیق د کورنۍ غړو، د مشرانو جرګې رئیس، د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو، د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس، یو شمېر فرهنګیانو او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټیکو استازو حضور درلود. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیمینار برخوالو ته په وینا کې وویل، د پخواني صدر اعظم محمد موسی شفیق یو مهم کار د هلمند د اوبو پر سر د افغانستان او ایران ترمنځ معاهده وه چې د صدارت پر مهال لاسلیک شوه او ملي شورا تصویب کړه. ولسمشر غنی په دې سیمینار کې د 1340 کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې د شهید موسی شفیق او د هغه د پلار بحث ته په اشاره وویل. دا بحث دوه د پام وړ نقطې لري. اول دا ښیي چې زموږ افغاني ټولنه د آزادو بحثونو ظرفیت او تحمل لري. دویم دا چې دا بحث د دوو نسلونو ترمنځ جنجال کې د درناوي او تفاهم ښه نمونه ده چې یو د وضعیت د بقا پلوی دی او بل د وضعیت بدلون ته علاقمند دی. هغه زیاته کړه شهید محمد موسی شفیق د تحول او تداوم ترمنځ منځنۍ ملي او اسلامي کرښه په واقعیت بدله کړه. د محمد موسی شفیق مشر لمسی ببرک دقیق شفیق د محمد موسی شفیق د کورنۍ په استازیتوب پیغام ولوست او د دغه نړیوال سیمینار د جوړونې په خاطر مننه وکړه. په دې سیمینار کې د شهید موسی شفیق د کارونو په اړه جوړ شوی مستند فلم هم نندارې ته وړاندې شو او په پای کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر او د شهید محمد موسی شفیق لمسی ملتیا کوله له هغه پوستي ټیکټا چې د شهید محمد موسی شفیق پاکس تزین شوی وو پرده پورته کړه او په ستوري ماڼۍ کې د شهید محمد موسی شفیق د عکسونو نندارتون پرانیست. دا هیواد تکړه ممثل شاعر او کمپوز جوړونکی مهرعلي وطن دوست له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد مهرعلي وطن دوست له څه باندې شلو کلونو راهیسې د بی بی سي د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې د نظر رول لوباوه. ارواښاد وطن دوست شاعري هم کوله او سندرغاړو ته به یې کمپوزونه هم جوړول. ډېرو مشهورو سندرغاړو د مرحوم مهرعلي وطن دوست شعرونه په سندرو کې ویلي چې له ډلې یې نغمه استاد خیال محمد او استاد شاولي یادولی شو. مرحوم وطن دوست له ډېرې مودې راهیسې له خپلې کورنۍ سره په پېښور کې اوسېده او د کورنۍ د غړو په وینا یې تېره یکشنبه په داسې حال کې چې په خپله باغچه کې یې ګلان وبوبل پر ځمکه لوېدلی او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. روح دې ښاد وي. په همدې اړه په روانه خپرونه کې د ده له نږدې همکار ښاغلي حفیظالله گردش سره چې د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې د خان رول لوبوي مرکه هم اورېدلی شئ. تلویزیونی خبریالی کتاب چاپ شو. په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي د افغان ژورنالیست او کیسه لیکوال ایمل پسرلی تلویزیونی خبریالی کتاب په 268 مخونو کې چاپ کړ. دا دې کتاب پر پښتۍ لیکل شوی دی. د تلویزیون لپاره خبر، ریپورت او مرکه څرنګه باید وشي. هر ورځ خبریال یا خبریاله د تلویزیون په خبریالی کې کومې لوړې ژورې ویني او څه ډول حل لارې موندلی شي. ایمل پسرلی دا پوښتنې د خپلو همکارانو او د نړۍ د نورو کورنیو او بهرنیو مشهورو خبریالانو د تجربو په رڼا کې ځواب کړي.
در واخت پوهند استاد صدیق الله رشتین اطلسم تلین په ننګرهار پانتون کې د لیکوالو، شاعرانو او فرنګیانو لخوا ولمنځل شو. نور الله ننګرهار از موږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
د پښتو ژبې د ستوري لیکوال، څېړونکي او خادم ارواښاد پوهاند صدیق الله رښتین اتلسم تلین په ننګرهار پوهنتون کې ونمانځل شو. دغه غونډه چې تېره اونۍ د ننګرهار پوهنتون په نوښت جوړه شوې وه، د دې پوهنتون استادانو سربیره له کابل او نورو ولایتونو هم نوموتو لیکوالانو د قلم خاوندانو پکې برخه اخیستې وه. په غونډه کې ګڼو ویناوالو د پوهان استاد صدیق الله رښتین د ژوند په بیلابیلو اړخونو رڼا واچوله او ارواښاد یې د پښتو ادب مشال یاد کړ. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی ببرک ماخیل د داسې فرهنګي او ادبي هستیو په یاد د غونډو جوړول او نمانځل د دې پوهنتون ویاړ وباله او وی ویل چې پښتون ولس د پوهان رښتین د هڅو پوروړی دی.
د تخلیق او تحقیق د ماڼۍ چې کوم پاخه تادونه استاد رښتین او د هغه څلورو نورو ملګرو کې خودل، د افغان ولس د نن او سبا نسلونه به پرې د ادب منارونه هسکوي.
د پښتو ادب لیکوال او نقاد او د امنیت شورا مشاور استاد نجیب منلی د ارواښاد خدمتونه بېساري وبلل او ویل چې ارواښاد د پښتو د ګرامر بنسټ کېښود. استاد نجیب منلی په نوو ځوانانو غږ وکړ چې د ساینس او ټکنالوژۍ په دې پرمختللې دوره کې د تیرو پوهانو د څېړنو ګټه پورته کړي او د خپلې ژبې فرهنګ د پرمختګ لپاره دې کار وکړي.
چې هغه څه چې په نړۍ کې شته هغه راوړی او دلته یې د خپلې ژبې، د خپل فرهنګ، د خپل ملت، د خپل ژوند لپاره وکاروي. زه باور لرم، یوازې هیله نه ده، کلک باور دی چې په همدغه تالار کې څلور پنځه دغسې نوابغ شته دی چې شل دېرش کاله وروسته به یو څوک راځي او په همدې تالار کې به د هغوی نوم یادوي. زه په دغه نوابغ باندې غږ کوم چې پاڅېږئ او خپله ژبه نن د نړۍ د موجودو امکاناتو نه په کار اخیستله جوړه کړئ.
د غونډې په پای کې د ارواښاد صدیق الله رښتین لور او د کابل پوهنتون استادې زرغونې زیور رښتین د غونډې له جوړونکو مننه وکړه. خو له افغان حکومت څخه یې ګیله وکړه چې تر اوسه کم تر کمه د پوهاند رښتین په نوم یو اکاډمیک ځای هم نه دی نومول شوی.
که څه هم مثلا په کابل کې یو لیسا په احمد شاه بابا مینه کې د هغه په نوم نومول شوی ده، خو زه فکر کوم چې دا به کافی نه وي، ځکه چې هغه یو پوهنتوني سړی وي، یو اکاډمیک سړی و. نو که چېرته یو اکاډمیک ساحه یا پوهنتون د هغه په نوم نومول شي، دا به ډېره ښه خبره وي.
د ارواښاد د کورنۍ یو بل غړی فضل الله رښتین وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی به په خپله ځمکه کې د یوه فرهنګي او څیړنیز مرکز په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړي له هغو خلکو هم غوښتنه وکړه چې د پوهاند رښتین هغه آثار چې له چاپه پاتې دي دوی ته وسپاري تر څو د چاپ په ګاڼه سنبال او د خلکو لاسونو ته ورسیږي.
که چیرته هر چا سره کوم کتابی قلمی یا زما د خور سره ډاکټر سره یا که د سمیر صاحب هم خدای دې ورته خیر ورکړي، د هند سفرنامه دوی سره و بیا چاپ شول دوباره چاپ شول، هر چا سره کوم کتابی مونږ به خیر دې په خپل شخصي لګښت باندې چاپ شول.
ارواښاد صدیق الله رښتین د خپل 60 کلن عمر په اوږدو کې له 50 څخه زیات کتابونه او سلګونه رسالې پښتنو ته په میراث پرېښي چې له همدې امله ارواښاد د پښتو ژبې په 50 ستورو کې شمیرل شوی. پوهاند صدیق الله رښتین په 1983 کال د ورپېخ ناروغۍ له امله په پېښور کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او بیا د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو، چې په پښتو ادب کې د هغه د کړو خدمتونو له امله اوس هم نوم یې ژوندی ساتل شوی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د افغانستان نامتو مورخ او لیکوال پوهان ډاکټر حسن کاکړ د مرحوم د میاشتې په 14مه نیټه د امریکا په کالیفورنیا کې وفات شو. ارواښاد کاکړ 30 کال لمخه د لغمان د پلوټي په کلي کې زیږیدلی و. لومړنۍ او ثانوي زده کړې څه په لغمان او څه په کندهار کې کړې وې. په کابل کې له غازی لیسې تر فراغت وروسته د کابل پانتون د ادبیاتو او بشری علومو په پوهنځي کې شامل شوی و. د تاریخ له رشتې تر فراغت وروسته 3 کاله د کابل مجلې مدیر و. په همدې وخت کې چې ډېر ځوان و، د دولت لخوا ورته د پښتو ټولنې د ریاست وړاندیز شوی و، خو ده نه و منلی. له زده کړو سره یې مینه وه او د دوام په خاطر یې انګلستان ته لاړ. هلته یې د لندن له پانتون څخه امپیل شهادتنامه او وروسته له همدې پانتون څخه د تاریخ په برخه کې د دکتورا سند ترلاسه کړ. ارواښاد کاکړه مال چې د کابل پانتون د ادبیاتو پوهنځي د تاریخ استاد او د ډپارټمنټ مشر و، پر افغانستان د شوروي د یرغل په وړاندې آواز اوچت کړ. د وخت رژیم ونه شوای زغملی او په 15 کاله باندې محکوم کړ. د ارواښاد کاکړ د بند موضوع د نړیوالې ټولنې پراخې غندنې او نیوکې راوپارولې. هغه د عفی نړیوال سازمان لخوا د زمیر د زندانی په نوم وپیژندل شو او په پایله کې د نړیوالو اعتراضونو په اساس له بنده آزاد شو. مرحوم کاکړ له شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېده او د خپل ژوند په وروستۍ لسیزه کې ژباړې کولې او 2 کتابونه یې ولیکل، رو دې خات او یاد دې تلپاتې وي. زموږ همکار احمد شیبر 10 کاله مخکې په پراګ کې مرکه ورسره کړې وه. تاسو را بولم د دې مرکه اورېدلو ته.
تاسو په وروستیو کې په انګلیسي ژبه یو کتاب لیکلی دی، د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیک تاریخ د امیر دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان پورې. تر دې مخته هم ستاسو آثار اکثره د معاصر افغانستان تاریخ نه رانغاړي او په مخکینی تاریخ باندې ډېر تمرکز کړی دی، علت یې څه دی؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کېښود، جوړ شو. یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه او تجزیه و یو برخه د صفویان په لاس کې و، بله برخه د مغولي هند په لاس کې و، او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکداران و یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. ستر احمد شاه غټ جنرالي سیاست نظاري په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان بیرته سره متحد کړ آمو سین در اباسین پوری پوری دغه افغانستان جوړ کړ او په دغه کې دی او دولت او سیاسي نظم په منځ کې راو او دا د افغانانو لپاره
تاسو غواړم ډاکټر صاحب تاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا
ډیره مهمه ځکه چې هغه افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخزن پښتنو ته دا شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې
کېدای شي پښتنه وکم چې تاسو به د عبدالرحمن خان دوره سره انتخاب کړ
هغه مې د دې لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې دغه آرشیف کې دغه یادداشتونه چې وو د راپورټونه چې وو د آرشیفي مواد معلومات چې وو دا په ټایپ سره لیکل شوي وو هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو نو زما سترګو ته هغه نه پېښه او تکلیف نه پېښه وو په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو هغه په نوکاني قلم باندې لیکل شو ډېر مینو سترګو باندې فشار راوړ
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټولې په انګریزي ژبې وي دا په وخت په لندن کې چې وم اول ته آرشیفي مرکز و معنی دا چې د آرشیف خو یو مفهوم کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چې هلته وو هغې د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسان پوسیدر توکړي هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر هلته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي هلته خطي نسخه هم دي او هلته دغه ټول راپورونه لیکنې اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دی د الته خوندې دي څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسوم پیړۍ کې تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب دا خو تاسو واضح کړئ چې تاریخ مهمه دوره بل نشته تاریخ مهم اسناد نشته لیکن تر څه حد پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولای شي چې دا به موثق وي
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیفي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بې طرف نه وي او دا د مورخ وزی حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له بربګان سره تفکیک کی او د سم او ثقه صحیح مواد له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پریدي هغه کوم د سینې چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي د حکومتونو د سینې ده او اما خبره پدې کړه چې وایي البته د استخبار تیم مواد چغی در ترول قواقید دیر پر در ترول چه خپل حکومت در اغا صحیح پیخی اغا پیخی چه رقم چه پیخی شمی دی در اغا بارک صحیح معلومات ور کی چه در اغای در اغا معلومات بر بنابرای سیاست وزه کی او در حکومت سر بیا معامله و کی دو لحاظ دست هم نده چه اغا با کاملا در باطل وی او در اعتبار ور بنوی
تاسو لکه څنګه چې زه معلومات لرم تاسو د افغانستان په معاصر تاریخ باندې هم څلیکل کوي دا اوس په دې وختونو کې تر څه حد پورې د شوروي اتحاد په مراجع او په اسناد او راټول کړو اسناد باندې تاسو اتکا کولای شئ
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد زه نه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې کېږي د آرشیفونو کې کېږي شوی وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادداشتونه د خپل یادداشتونه د مشاهدو د کتنو له مخې لیکلي چې اتمان بده اما دا خود دغه سن نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دوره دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوي او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط هم نه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او ده او سقه معلومات په اساس سره د تاریخی دقیق در میتود په دقیق استفاده سره تر استفاده وکي او شی ولي کی چې هغه په حقیقت هغه څه وی چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي د هغه ښه یوه آینه یوه بیان یو ښه شرح وي.
یعنی تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب د پښتو په دې باندې اعتقاد کولای شي؟
نه خبره بده یعنی په ټولیز ډول سره اعتقاد یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده، د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي، دا بیا سره پرتله کوي، مقایسه کوي، خپل عقل او ذکاوند هم کار اهلي، یو مورخ یو تاریخ پوه ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکي او مستعد سړی هم وي، دغه قوه د تفکیک ولري، دغه تفکیک قوه ولري چې دغه سم دی، دغه ناسم دی، دغه پروپاګند دی، دغه تبلیغ دی. نو
که چېرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله ده څوک موافقه وکړي چې هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په هغې کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوندې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګرانه نه وي سي تفکیک کوي سم له ناسمو، لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډېر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغو کسانو خپاره کړي دي چې هغوی په خپله یوه سیاسي تنظیم ته مایل خلک ول او لډیرو مخبل اوریدلی دي. مثلا که څوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغوی هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکل ده او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه دونه مشکل نه ده، مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډېرې لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي، مختلفو اشخاصو لخوا دي، چا به د مذهبي له نظره، چا د سن نظره، چا د ژبې له نظره، چا د ایدیالوژي نظره لیکلي، او چون آثار ډېر دي نو یو تاریخ پوه باید ټول ولولي او له ټول نه هغه څه انتخاب کړي، هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دونه مشکل په دې نه دی چې منابع دي دي، اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت چې کتاب لیکي باید هغه ټول ولولي. د مثال په ډول زما چې دغه یو کتاب اوس دغه یو اثر تر لاس لاندې راغی په نامه د افغانستان دی، د محمد داود کودتا، د حافظ الامین کودتا، د شورویانو یرغل، زه تر هغه اندازې چې زما د لاسه شوي دغه اثار مې د مختلفو منابعو مختلفو اشخاصو د موافق او مخالف د زد و نقیز برابر کړی دي او د هغه لږ کوشش کوم او چې فقط هغه څه هغه مواد نه په خپل تاریخ کې د هغه نه استفاده وکم چې زما په نظر هغه درستی او د دې لپاره چې ګویا هغه څه چې لیکم هغه یو واقعي انعکاس کوونکی د هغه وی چې په تاریخ کې په مغه وختونو کې دغه پیښې څنګه پیښې شوې دي. د مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانی دوره بیرته احیا کی، ټول خو نشي کولای، ناممکنه ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی او خلصونو کې تیوراند کی.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې چې زه خپلم جنو پیشو مثلا شاهد یم، د مثلا زوړو مسجد حافظ الامین باندې کورتا او سو کورم په کابل کې، بیا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل، خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی، د د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل په ځای ده. معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کولی شي دغه درست ده او دغه درست نه ده. دوی کې هغه دغه نشریې چې دي ډېرې مغرضانه زیاتې دي. مثلا تاسو ویلې د حافظ الامین مرګ، رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کونډې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو، د هغې رواد به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د امیر اکبر خیبر وژل چې وای دغه پیښې را برسېره کړلې د ډېر سترو پیښو سبب شو. د امیر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه به تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سره خپله هغه وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی.
بله، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ځینو ژوندیو کسانو په شفاهي معلوماتو باندې به اتکا کوي، څرنګه تاسو په خپل نوي اثر کې دا هڅې شروع کړې دي؟
نو خو یعنی ما یعنی په دغه برخه کې له ډېرو کسانو سره چې اوس ژوندي دي، ځینې وایي ما ته چې زما نوم واخله او ځینې وایي چې نوم واخله، له هغې سره ما مرکې هم کړي، علاوه له دې چې هغه کتابونه آثار چې په دې متعلق هر چا لیکلي هغه مې راټول کړي دي. د ډېر کسان چې ژوندي دي هغې سره مرکې هم کړي دي او معلومات مې راټول کړي دي.
در وخت کاکړ د لیکنو په اړه ویل کیږي چې دوی په نوي میتود ترسره کړي. همدا موضوع مو د افغانستان د علوم اکاډمي له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره شریک کړه. ښاغلی رفیع وایي
استاد کاکر د افغانستان یو لوی علمی شخصیت و د کابل د ادبیات و بشری علوم پوهنځي کې زده کړې وکړې او د هغې نه وروسته انګلستان او امریکا ته ولاړ او د تاریخ د ټولونې د تاریخ د څېړنې په باب یې علمي او مسلکي زده کړې وکړې. هغه میتودونه چې د نوي تاریخ لپاره پکارېږي هغه یې ولوستل او د دې میتودونو په رڼا کې د افغانستان د تاریخ په باب څېړنې وکړې. د دې وړاندې داسې څېړنې لږ شوي وې، نو په دې اساس ده د زاړه میتود په وړاندې د نوي میتود نه د خپل ملي تاریخ د څېړلو لپاره د یوه ملي انسان پایش کار واخیست. ځکه د دې نه وړاندې زموږ اکثره تاریخونه یا دربارونو لیکلي وو، یا د غرض لاسونو لیکلي وو، یا پردیو لاسونو لیکلي وو چې په هغو کې هم استعماري اغراض موجود وو. ده کوشش وکړ چې ملي تاریخ په ملي روحیه او په ملي اسنادو ولیکي، نو په دې اساس د ده تاریخونه ډېر ارزښت لري.
د ښاغلي رفیع په وینا مرحوم کاکړ ورځنیو او روانو موضوعاتو ته هم د تاریخي اړخه ډېره توجه کوله.
بله، کاکل صاحب ژوندۍ موضوع د ورځې موضوع د تاریخ په غېږه کې څېړله. مثلا د ژنیو تړون چې د امریکې او د روسیې ترمنځ د افغانستان په برخه کې وشو، په دې تړون کې ډېرې خبرې موجودې وې، تاریخي مسایلو ته پکې اشارې وې، اجتماعي او قانوني او حقوقي مسایل پکې راغلي وو. ده په دې برخه کې یو کتاب لیک د تاریخ د نظرې د دې ژنیو د جوړې په باره کې تاریخ لیکلی، او هغه ځایونه چې د انتقاد پې درلود، هغه ځایونه چې په دې تړون کې مطرح شوي وو هغه یې رد کړي دي په اسنادو، په تاریخي اسنادو، په حقوقي اسنادو.
د مرحوم کاکړ د کار شیوا او میتود څنګه وو؟ یو ځل بیا ښاغلی رفیع،
ټول هغه مواد چې د یوه تاریخ په برخه کې به د ده لاسته ورتلل، ده د ټولو نه استفاده نه کول. د هغه کره کول هغه چې ده ته باوري وو، هغه چې د اصولو له مخې باوري وو، د هغو نه به استفاده کول او د هغو په اساس به یې څېړنې کولې. د خپل اسنادو حقایق او څه چې په لاس کې وو هغه یې یو ځل نقد کول، بیا وروسته به د هغو د نقد کولو نه وروسته بیا د هغو اسنادو نه که داخلي وو که خارجي، د هغو نه به استفاده کول. نو په دې اساس هغه د تیوري چې ده ته یې لارښوونه کوله چې په کوم کتاب څنګه باور وشي، په هغو سترګو د کتابونو ته کتل، نقد کول یې د چا سره په شخصي حب و بغض دا کار نه کاوه، بلکې د تاریخ د څېړنې په اصولو یې هغه نقد کول. مثلا زموږ پخواني تاریخونه ځینې یې د دربارونو په فرمایش لیکل شوي، ځینې نور یې په غیر باوري سندونو ولاړ دي. نو په دې اساس ده به هغه کره کول، او کله به چې کره کړل او یو سند به ورته کره ښکاره شو، د هغو نه وروسته به استفاده ځنې کول. دی ملي شخصیت و، په ملي روحیه یې تاریخ څېړلی. له بلې خوا یې هغه د غرض نه ډک تاریخونه چې یا خارجیانو لیکلي یا دربارونو لیکلي، په هغو یې تکیه نه ده کړې.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې څو کاله مخکې د استاد کاکړ یو شمیر آثار چاپ کړي وو. په همدې اړه مې له کیسه لیکوال کره کتونکي او د ملي تلویزیون له مشر ښاغلي زرین انځور سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
انځور صاحب، پوهان صاحب، د خدای وبخښي، د تاریخ په برخه کې د دوی د
لیکنو پیسه کې ویل کی چې ډېری د افغانستان د معاصر تاریخ پیسه کې کړی دي. تاسو هم د دوی یو شمیر آثار چاپ کړی دي او له دوی سره مولا نږدې بلد وی، د دوی د کار له شوي سره. تاسو د دوی څو کتابونه چاپ کړي؟
هغه وخت چې د په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه مخصوصا د کتابونو د چاپ په برخه کې ډیره فعاله وه، اوس هم هلته اگر چې کارونه روان دي، خو د کتابونو د چاپ سلسله چون زیاتره افغانستان ته انتقال شوې ده، دغه برخه لږه ورو کار کوي. موږ د پانسپ د فکر کوم چې پنځه په شاوخوا کې آثار، مهم تاریخي آثار موږ چاپ کړي وو. واقعا استاد کاکړ د افغانستان د تاریخي څېړنو یو ممتاز شخصیت و. اجازه راکړئ زه اول د استاد مړینه د نه یوازې د هغوی د کورنۍ دپاره، د هغوی د دوستانو لپاره، بلکې د افغانستان ټولو علمي او مخصوصا د افغانستان د تاریخ د څېړلې حلقو ته، ټولنو ته د زړه له کومې تسلیت عرض کوم. واقعا چې د افغانستان لپاره، د افغانستان د علمي ټولنو لپاره یو ډېره د ژورې خواشینۍ خبرتیا وه. پوهاند صاحب د علمي کار، د تحقیقي کار او په تېره بیا د تاریخ د تحقیق کار یو څو ځانګړتیاوې لري چې زه به یې په ډېر لنډي سره تاسو ته عرض کوم. یوه مهمه خبره دا ده چې د ده څېړنې بیخي مشخص وي د افغانستان تاریخ. که سړی ووایي چې 99% کې د افغانستان تاریخ او په تیره بیا د افغانستان معاصر تاریخ. دویمه خبره د ده د کار میتود داسې و چې ده به د هر یو موضوع دپاره چې وغواړي تحقیق وکړي، بېلابېل منابع به یې پلټلې، اسناد به یې پیدا کوله. داسې نه کوله چې اول یوه نظریه د ځان سره قایمه کړي او بیا د هغه نظریې د پاره یا د تایید د پاره اسناد راټول کړي. ځینې څېړونکي داسې هم وي چې د یو مشخص فکر د پاره، د یو مشخص ایدئولوژۍ د پاره، د یو شی چې د خپل ذهن کې جوړ کړی وي، د هغې د پاره اسناد لټوي. خو هغه اسناد چې بیا د ده د نظریې په رد کې واقع شي، هغه یو خطه کوي. د استاد د کار مهمه خبره دا وه چې د خپل مخکنۍ یوه نظریه نه قایمه، د په تحقیق کې څه مواد چې د ده لاسته ورتل دی راټولوله او نظریه هغه وخت قایمه ولا چې د اسناد او ثقه اسناد بلاسته ورغله. بل د ده کار یو مهم اړخ دا و چې ډېر شکاک کو د منابعو په انتخاب کې هم د کوشش کاوه هغه اسناد ترلاسه کړي چې هغه د په نظر د تاریخي نظر ډېر اهمیت لري. یو ثقوي، بل دا چې لومړي لاس مواد وي. د ډېر لږ دویم یا دریم لاس موادو ته چې که د ډېر ضرورت په وخت کې چې لومړي لاس مواد به نه پیدا کېدل، او دا دویم یا دریم لاس مواد به هم ثقه و، په هغه صورت کې به د ډېره مراجعه کوله. زموږ ډېر نور مهم غوره مورخین چې د ده مخکې وو، د دوی تاریخي څېړنې د دوی دغه د تبحر او په علم کې د ژورتیا محصول او نتیجه وه. مګر پوهاند صاحب حسن کاکړ داسې یو څوک و چې اکاډمیک تحصیلات یې یوازې په تاریخ او تاریخي څېړنو کې کړي دي.
ډېره مننه انځور صاحب. د دې آثارو نمونه یې که راته واخلئ چې تاسو چاپ کړي دي، او یو شمېر د نور آثار چې دي چې یا ناچاپه دي او یا بیا وروسته له تاسو نه نورو مطابقو چاپ کړي دي.
استاد زیات آثار لیکلي دي، همې لیکلي دي، همې له انګریزي ژبې یو شمېر آثار مخصوصا د تاریخ په باب او یا د تاریخ د مرستندویه علومو او برخو په باب ژباړلي دي. مهم کتابونه په هم په انګریزي ژبه دي، هم په پښتو او دري ژبه، یعنې په دري ژبو باندې لیکنې کړي دي. یوه خبره چې زه غواړم مخکې دینه چې د آثار د معرفۍ په سلسله کې وشي، هغه دا دی چې کله چې نړیوال محققین هم د افغانستان په معاصر تاریخ لیکنې او څېړنې کوي، د استاد له آثارو نه په لومړي سر کې د یوې معتبرې منبع په حیث باندې استفاده کېږي. تاسو که د افغانستان د معاصر تاریخ په باب ټولې څېړنې چې په غرب کې کېږي، د استاد د آثارونه په هغې کې ډېر زیاته استفاده کېږي. د استاد په آثارو کې د افغان انګلیس دوهمه جګړه، د افغان افغانستان په باب د یو مهم اثر چې د 1950 کال کې په کابل کې چاپ شوی و، د افغان او افغانستان او د افغانانو هڅې د دولت په جوړېدو کې، او په تېره بیا په فارس که هم د افغانانو د دولت د انکشاف یا د رامنځته کېدلو هڅې په دغه بېلابېلو برخو کې د دغه اثارو او دا ډېر یو مهم اثر دی په تېره بیا د تاریخي څېړنو له کبله چې د افغان په کلمه د افغانستان په کلمه او د تاریخ په سلسله کې په دې باندې بحث کړی دی او دا له نیکمرغه دوه کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د دې پښتو متن له یو شمېر زیاتونو سره چې د استاد له خوانه شوې وي په دغومره کلونو کې چې د نورې څېړنې په دې باب کړی وي دا هم چاپ شوی دی. د افغان شوروي جګړه د کاکړ صاحب وروستنی اثر دی یعنی په 2015 کال کې خپل د کاکړ صاحب د تاریخي بنسټ له لوري چاپ شوی دی. د پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه ده په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 2015 کال کې چاپ کړی دی. وطن ته یو سفر طالبان او اسلامي بنسټ پالنه د جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 2004 کال کې چاپ کړی دی. رڼا او دفاع یا د افغانستان د نفوسو تاریخ دا هم د دې زیاتره برخه د دغه کتاب په هانسې لیکلې ده. البته د ځینو نورو لیکوالو د مقالو د مجموعې په حیث هم چاپ شوې ده او د سپید څېړنو د مرکز لخوا نه چاپ شوې ده. زما غوره لیکنې د کاکړ صاحب د تاریخي لیکنې و ډېر غوره مجموعه ده. د ثور کودتا او د هغې ژورې پایلې دا هم د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چاپ کړی دی. د سرطان کودتا د افغانستان د اوږدې بې ثباتۍ پیلامه دا هم د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په جرمني کې چاپ کړی دی. یو شمېر آثار ترجمه کړي هم دي. د انسان توپ په اړه د اخلاق پوهنې پرنسپونه جنگ او زموږ نړۍ تاریخ څه ته وایي د یو مشهور کتابو د کابل سلطنت بیان دا د الفنستن یو مهم اثر دی. د افغانستان د تاریخ په باب په تېره بیا د افغانستان د معاصر تاریخ په باب چې دا پوهن صاحب ترجمه کړی دی د یو برخه د دې د هغه سره د صوبن صاحب سره په ګډه په کابل کې چاپ شوې وه. خاطرې او د یوې لنډې دورې تاریخ دا د محمود طرزي یوه لیکنه وه چې مخکې د دې نه چې په اصلي متن چې فارسي دی چې چاپ شي دا په انګریزي ترجمه شوې وه. استاد د انګریزي نه ترجمه کړې ده په پښتو. د پوهنې فلسفي بنسټونه دیموکراسي په اوسنۍ نړۍ کې د ادبیاتو په حق لایم ځینې لیکنې کړي دي. د ګور کې لیکنې د یو رسالې په حیث ترجمه کړې وي د ادبیاتو په حق له عصري نړۍ د سیاست په اړه د برتانویانو تګلاره دادی او یو شمېر نور اثر په انګریزي ژبه ده. یو شمېر ډېر مهم اثر په تېره بیا د عبدالرحمن خان د واکمنۍ د معاصر تاریخ او د معاصر تاریخ کې د افغانستان په نوي مدرن شکل د جوړېدو کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه د افغانستان ډیپلوماتیک تاریخ دا په انګریزي ژبه د استاد له مهمو اثارو نه دي. او یوه وروستۍ خبره هم چې غواړم درته وکړم هغه دا ده چې استاد لنډې کیسې هم لیکلي.
انځور صاحب یو بنسټ هم ده د کاکل صاحب په نوم باندې چې هغه هم د دوی اثار خپروي. څه فکر کوئ څومره به د ده اثار ناچاپ وي؟
استاد د علمي کار ډېر زیات علاقه مند و اصلا بې له لیکنې نه بل کار نه درلود. هغه وخت چې په جرمني کې زه وم او د سر به همیشه په تماس کې وم او دیا به هم جرمني ته زموږ هرې غونډې ته د تشریف راوړ. یعنی یو څلور پنځه غونډو ته دی مسلسل راغلی دی او په ټولو علمي او اکاډمیکو کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. اثار یې موږ ته راکړي، مقالې لوستې دي. اصلا بل مصروفیت نه درلود پرته له لیکنو نه. او د کاکړ تاریخي بنسټ هم چې تقریبا د 2-3 کلونو راهیسې فعال دی مګر په رسمي توګه لا پرانستل شوی هم نه دی او امید دی چې ژر اوس دا رسمن پرانستل شي. سره دی چې 15 اثار تر اوسه پورې چاپ کړي دي چې دا ناچاپ اثارو د استاد دغه بنسټ غواړي چې د استاد هغه اثار چې اوس نشته دی یعنی چاپ شوی دی خو نایابو اثارو کې دي دا هم بیرته چاپ کی. او د یو شمیر ناچاپ اثار هم وو چې هغه به له خیره سره امید دی چې د کورنۍ له لورې تنظیم و ترتیب شي او د دغه بنسټ له خوا نه به چاپ شي. په دې کې یو شمېر ترجمې هم دي او د ده یو شمېر خپلې لیکنې دي. او بله مهمه خبره دا ده چې د ده هغه په انګریزي ژبه لیکل شوي آثار چې ډېر مهم دي تر اوسه پورې ژباړل شوي نه دي او د دغه د ژباړلو لپاره یو پلان او پروګرام په کار دی چې دا هم زموږ په خپلو ژبو په دري او په پښتو ترجمه شي.
ډېره مننه.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دیو تکړه مسل میرلی وطن دوست لکابو شلو کلونو رئیس د بی بی سی پر رادیوی ډرامه کې د ناظر نقش لوباو د د تکه کلامونه او په ډرامه کې لره امداد سره مکالمه ډیر جالب وي. په ورستو کلونو کې په دې ډرامه کې د خان نقش استاد حفیظ الله گردش لوباو چې په دې ډرامه کې وطن دوست ناظر وو. زموږ همکار اجمل تورمان د مرحوم وطن دوست د تمثیل په اړه ښاغلی گردش پوښتلی. د مرکه اورېدلو ته مو رابولم.
تیر ماخام که مازیګر وو، وطن دوست په دوهم منزل کې خپل کور کې ګلانو ته اوبه ورکولو چې په خې وښویده د زینو نه لاندې وغورځېده. نو په دې کې سر ته یې ډېره سخته صدمه ورسېده. نو بیا شبخانې ته انتقال کړی و. نو هلته اګرچه عملیات د سر عملیات یې ورته کړی و خو نتیجه یې ور نه کړه. وطن دوست صاحب د فانی نړۍ نه سترګې پټې کړې.
بله جناب ګردش صاحب، وطن دوست نوی کور نوی ژوند ډرامه کې ستاسې همغاړی لوبغاړی و، د ناظر رول لوبولو. څومره په خپل رول کې په دغه ډرامه کې وطن دوست بریالی وو؟
زه په لنډه درته ووایم، تقریبا زما ول اتلس کاله کېږي چې ما ورسره تمثیل کړی دی او لوبېدلی یم ورسره. وطن دوست داسې درته ووایم چې د نوي کور نوي ژوند ډرامې روح و. وطن دوست د نوي کور نوي ژوند ډرامې د ملا تیر و. او وطن دوست د نوي کور د نوي ژوند ډرامې مالګه وه. بې د وطن دوست دغه ډرامه داسې فکر وکړه چې خپل نیم اثر لاسه ورکړه. کله چې ما سره لوبېده وطن دوست اکثرا وخت ما داسې فکر کوو چې زه نن ښه نه یم، شاید زه ښه ونه لوبېږم، یا خسته وم، یا بل رقم. خو د وطن دوست لوبېدل زما په څنګ کې بیا داسې و چې زمینه یې راته مساعدوله، داسې پاسونه یې به یې راکوو چې ما ته انرژي راکول. ما ورسره تمثیل کوو، یعنی ما ځان ډېر راحت احساس کوو ورسره. داسې مې فکر کوو چې مثلا په یو غار مې تکیه وهلې ده. وطن دوست زموږ لپاره ډېره غټه ځای ده، ډېره غټه ځای ده د هنر په ډګر کې، داسې د شعر او موسیقۍ په ډګر کې.
ګردش د شعر موسیقۍ ډګر ته هم راتلل پښتون مې پښتنه کوم. تاسې هم یو پیژندل شوی سندرغاړی د افغانستان. وطن دوست چې د شعر او موسیقۍ په برخه کې څومره کار کړی دی، دا تر څومره معاصر او پښتو موسیقۍ ته؟
وطن دوست داسې وبوله لکه په افغانستان کې زموږ ګلزمان استاد. همغه چې ګلزمان استاد پوسونو کمپوزونه جوړ کړی دي هنرمندانو ته، وطن دوست په کوزه پښتونخوا یا د ډیورن لاین نه هیخوا ته سندرغاړو سره 50 کاله کېږي چې دی لګیا و. شیرونه ورکولو او کمپوزونه ورکولو، تصنیفونه ورته جوړولو. وطن دوست د موسیقۍ پر رمز او نبض باندې ډېر بلد سړی و. دین تاسو چې دغه 13-15 کاله چې د څه سندرغاړي چې خو سندغه دوګونی سندرغاړي چې سندري ویلې دي نارینه او ښځینه، نن دغه اکثره شیرونه د وطن دوستي، اکثره کمپوزونه د وطن دوستي، اکثره تصنیفونه د وطن دوستي. وطن دوست د موسیقي په اداره او په نبض ډېر خپېد. اته ډېر خلک خپل کاسټونه ورته وړاندې کول چې ته به زما کاسټ تنظیمه ته به جوړه. پرلاوې دی هغه ډېر ښه شاعر و. د سنو چې اواز عادي خلک دغه شیرونه ووي، تاسو د استاد خیال محمد اڅندرو کې داسې شیرونه پیدا کولای شي چې هغه د وطن دوست شیرونه دي. نو وطن دوست اواز د تمثيل د برخې یو 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 اتل نو، بلکې د موسیقي د ډګر
شیر کې دا واټف څه ډول یې ساره
ماهر.
پنانانی ادبي باس کې خاغلی درمل امدا پښتنه ځوابوي. د باس دا اوریدلو بلنه درکوم.
پریزنت کول یا د عواطف او اظهارول دوه ډول دي. یو یې ذهني اظهار دی، یو یې عیني. ذهني اظهار دا دی چې شاعر چې د یوې حادثې نه متاثر شوی یا د یوې پیښې نه څه تاثر اخیستی، هغه تاثر په خپل شعر کې شریک، یعنی دا د خپل ذهن تولید موږ سره شریک چې زه د دې پیښې په اړه څه برداشت لرم. دا د عواطفو د تصویرولو ډېره کامیابه لاره نه ده، ځکه په دې کې مونږ ژوړو، مونږ خوندو، مونږ وای وای وایو، وسوم، اوف اوف وایو، او لوستونکي ته ښیو چې زه عاطفي شوی یم او ته هم راسره شریک شه. بله عیني طریقه ده. عیني طریقه دا ده چې مونږ هغه پیښه چې مونږ یې متاثر کړي یو، هغه په عیني ډول داسې انځور کړو، دغسې وښیو چې لوستونکی په خپله خوښه په هغه عاطفي تجربه کې راشریک شي. که موږ ژړېدلی یو راسره وژاړي، او که سرور بخونکي وي هغه ته سرور وبخي. مثلا تاسو دغه دوه شعرونه سره مقایسه کړئ په دوه شعرونه دی لوی شاعر درویش دورانی دی چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنگ شي بادار دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي او دویم شعر دی چې یو په قبرونو کې راغلی تر دې ځایه پورې درویش دا ځل د وطن ځمکه هوار نه و. په دې لومړي شعر کې شاعر وایي چې بدر دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي دی جنگ په وړاندې خپل کرکه خي او خپل عاطفي عکس العمل خي دا د عواطفو ذهني پریزنت دی چې دای چې متاثر شوی د جنگ په وړاندې نهایت دې نتیجې ته رسیدلی چې جنگ بد شی دی او دغه جنگ د اخیری جنگ شي نور د جنگ ونه شي. خو په دې دویم بیت کې چې یو په قبرونو کې راغلی تر دې ځایه پورې درویش دا ځل د وطن ځمکه هوار نه وه. لوستونکی خپله په عاطفي تجربه کې راشریکیږي. لوستونکی فکر کوي چې په قبرونو کې مزل په قبرونو کې تګ هغه خپله وایي چې دا نه همواري خو تشي پیدا کړو دا لار خو مخکې هواره اوس نه هواره ده قبرونه او قبرونه ولې نه پیدا کیږي جنگ شوی او د خپل دین نتیجې ته رسیږي چې بادار دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي. په دې لحاظ دغه دویم ډول پریزنټیشن دی عواطف چې دی ته آئینی اظهار وایي دا کله کله ډیر موثر وي او که چیرې شاعران وپیشي چې عواطف په آئینی شکل ترسیم کړي چې لوستونکی یا اورېدونکی په فعالانه شکل د شعر په عاطفي تجربه کې راشریک شي ډېر به کامیابي. په ذهني ډول کې مونږ لوستونکي ته زارۍ کوو د نمایشي جوه خبره ده چې کله چې مونږ یو لوستونکي ته وایو چې دغه شی ډېر سرور بښونکی دی دا شی ډېر ښکلی دی دا شی ډېر ځورونکی دی تراشه مسره وژړه یا مسره وخونده یا دغه شی ته خوشحال شه ولې د دې په ځای د مغه په دې صفت نه ورته ولې مغه ورته توصیفونه ورته ترسیموي نه چې هغه په خپله په سرور په ژړا په خندا کې را شریک شي په خپله خوښه را شریک شي. نو ځکه ویلی شو چې زمونږ په شاعرۍ کې په دې تیرو وختونو کې چې د جنگ په وړاندې خصوصا یا د جنگ په وړاندې کومه شاعري شوې دی بدرنګۍ په وړاندې او د ټولنیزو حالاتو د خرابېدو په وړاندې د ناامنیو په وړاندې دا د نیمې پېړۍ جنجالونو په وړاندې چې کومه شاعري شوې په دغو کې ډېره کمه شاعري دغسې ده چې هغوی عواطف په عیني ډول انځوروي. مثلا تاسو ته کروان صاحب وایي چې غرونه مه وهئ ځنګلونه مه وهئ تبرونه مات کوئ د ځنګلونو وهل د چا په خیر نه دي ته به دغومره مصیر نه وي. خو که کله ووایي چې مرغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي غر مو نختر نه لري کله مو چینار نه لري دا د عواطفو عیني پریزنټیشن دی او دا ځکه ډېر جاویدان شعر دی چې مونږ ته د جنګ نه راپاتې یا د تبرونو د وهلو نه راپاتې کومه غمیزه چې دی هغه راته په عین شکل انځوروي مونږ خپله پوهیږو چې کیسه څه شی دی. او یا مثلا د کروان صاحب یو بل شعر دی چې تر منځه یې راشین شوی یو لاس تبر په لاس ویل منځ چې اوس لاس په نختر څنګه واړو دا هم د عواطفو آئینی پریزنټ. شاعر نه وایي چې زمونږ سره په لمنځو په نختر وژاړئ خو وایي چې د لمنځو د نخترو د ویلو نه دغسې یو لویه فاجعه دغسې یو لویه تراژیدي رامنځته شوې او دا خپله لوستونکی په عاطفي تجربه کې راشریکوي.
که دا بس راټول کړو ډاکټر صاحب نو لنډ لنډ به څه راته ووایي؟
اول خبره دا ده چې عواطف د شعر یوه ډېره زیاته مهمه برخه ده. که چیرې په یو شعر کې عواطف نه وي هغه شعر داسې دی لکه په جسم کې چې روح نه وي او په هغه شعر کې که تخیلات وي که تصویرونه وي او کار څه شی وي خو چې د ژوند سره یوه رابطه ونه لري یوه اړیکه ونه لري مونږ عالي شعر نشو ورته ویلی او ډېر ژوند هم نشي کولی ځکه چې جسم په خپله نشي ګرځېدی په ټولنه کې. بله خبره دا ده چې د عواطفو او د شعر د نورو عناصرو ترمنځ یو تناسب هم پکار دی. تناسب داسې دی چې عاطفه چې دی د شعر په ټولو عناصرو باید لاسبری وي او دغه تصویرونه او نور اضافي حسن چې په شعر کې کوم دی چې هغه هم ورته ضرور دی هغه باید مونږ ته ورو ورو د عاطفې په ظرف کې رانقل شي او د په یو عاطفي حالت کې مونږ حس کړو. دریمه خبره دا ده چې کچیر عواطف د شخصي په ځای یعنی شخصي دلچسپۍ نه راځي کېدلې شعرونه په ځای دا ډېره ښه ده چې زموږ عواطف اقرب اجتماعي یو یا لویه خبره ده چې انساني وي ځکه چې دغه سې شعرونه بیا د ټولو انسانانو دپاره د اورېدو یو څه لري او په هغې عاطفي تجربه کې ټول انسانان راشریکېدای شي. او څلورمه او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې که چیرې مونږ غواړو چې زموږ سره لوستونکی زموږ په عاطفي تجربه کې راشریک شي دا به په ذهني شکل نه ورته ترسیموو د عواطفو ذهني اظهار به نه کوو داسې به نه وایو چې زه وسوم جنگ ښه شی نه دی جنگ دې ورک شي سوله ډېره ښه ده سوله به یې درو شي ته داسې دی لکه وچ واز او خلک را بلل چې ماته وژاړه یا وخانده. او تر دې مهمه طریقه د عواطفو د عیني انځورولو طریقه ده چې مونږ هغه صحنه انځور کړو چې مونږ یې عاطفي کړي وو هغسې انځور کړو چې پاغه کې هغه کوالټي هغه قوت وو چې مونږه متاثر کړو او مونږ ته عاطفي حالت پیدا کړو. کچېری ته عواطف پرایوی ډول انځور کې او هغه تصویر لستون کې وخت بیا په فالانه او وخت په شکل زمونږ په عاطفي تجربه کې شریکیږي او دا هغه خونه د عواطفو د ترسیمولو او یا اظهارولو هنري ترینه طریقه ده.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.